ازادي راډیو ته غوښیست د مازیګر څلور بجې سپین د شنبه ورځ ده د ثور یا د غوایی د میاشتې یوویشتمه نېټه ده د 1390 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له اوولسمې سره برابر ده. دغه خپرونه مو تر پنځو بجو د وروسته به په خپرونه کې د کابل څخه د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو د اعتراض څخه خبر سئ. په دې خپرونه کې نن په کابل کې د مینه منګل په نوم د تلویزیونونو د پخواني خبریالي او د افغانستان په ولسي جرګه کې د کلتوري چارو د سلاکاري د قتل په اړه هم رپورټ لرو. نور رپورټونه او اونیس پروګرامونه وروسته درته خبرو. اول وردو اجمل انته د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پولیس وایي د خبریال او فعال مینی منګل په وژنه د ولسی جرګې یو کارکونکی او د هغې پخانی خاوند تورن دی او پولیس یې لټه کوي. دا افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د ناامنیو او جګړو رپورټونه ورکړل شوي او ملګري ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اغیانو منلی چې د سور سمندرګي له درې بندري تاسیساتو به خپل ځواکونه په شا کوي. د کابل پولیس وایي د خبریالي او فعالي مینی منګل په وژنه د ولسی جرګې یو کارکونکی او د هغې پخانی خاوند تورن دی او پولیس یې لټه کوي. د کابل د امنیه قمندان سید محمد روشندل نن ازادي راډیو ته ویل د مینی منګل پلار په مستقیمه توګه د دې میرمنې په پخانی خاوند د قتل ادعا کړې.
د عین زمانه کې جدا شدن جنجالای هم داشتن او خصومتای موجود داشته و
هغه وای دوی یعنی مېړه او ښځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزې وي او د پلار د اظهاراتو له مخې ټلیفوني ګواښونه هم ورته شوي وو. د غېدا مستقیم د مینا منګل په پخواني مېړه پورې وي.
د خغلی روشندل په وینا د مینی منګل پخواني خاوند تښتېدلی او پولیسي د نیولو په لټه کې دي. مینی منګل د مال د ولسی جرګې د فرهنګي چارو د کمیسیون د سلاکاري په توګه کار کوو. پولیس وایي نوموړی نن سهار د کارتینو په سیمه کې د موټر سایکل سپرو په ډزو وشل شوه. مینی تر دې مخکې په کابل کې د ځینو ټلویزیونونو او رسنیو سره د خبرونو د چلوونکي په توګه کار کړی وو. هغه په ټولنیزو رسنیو کې فعاله وه، لیکواله او شاعره هم وه او په وروستیو کې ویلي وو چې د مرګ ګواښونه ورته شوي. په سمنګان کې سیمه چارواکي وایي طالبانو په یو برید کې د درې سوف پاین ولسوالۍ د ولسی پاڅون د یو قومندان د کورنۍ څلور غړي وژلي. د دې ولسوالۍ ولسوال عبدالیقین احمدی نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه د دې قومندان پر کور برید وکړ. د خغلی احمدی په وینا په برید کې درې ښځې او یو ماشوم وژل شوي. احمدی ویلي په دې برید کې لس تنه نور چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا په پکتیکا کې چارواکي د لس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د برمل په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز هوایي برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو او ملاتړو د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې. دوی چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېدل نن سهار د افغانستان د ولسی جرګې دروازه وتړله. دغه کاندیدان دي چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې ګټونکي اعلان شوي. دوی وایي څو چې د کابل په حوزه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه وي اعلان شوي باید د ولسی جرګې اداري هیئت ونه ټاکل شي. یو معترض کاندید حافظ جلالی ازادي راډیو ته وویل
ما اعتراض ما تا وقت اینجا خواهد بود تا زمانی که صدای ما را پارلمان، کمیسیون اسلامی شکایت انتخابات و رئیس جمهور و رئیس اجرا نشنوند.
بلخوا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کابل څخه د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج به نن شنبه ورځ تر پایه پورې او یا د یک شنبه په ورځ اعلان شي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اغیانو منلی چې د سره سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلورو ورځو کې په شا کوي. دا بهیر نن پیل شوی. یمن ته د بشري مرستو د رسولو نوې لارې به پرانیزي چیرې چې د قاطع څخه د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري کومکونو ته سخته اړتیا ده. دا د ژمنې له مخې حوسی اغیان وایي دوی به په لویدي ساحل کې د سره سمندرګۍ له حدیده سلیف او راس عیسا بندرونو څخه خپل ځواکونه وباسي. د ملګرو ملتونو د بیا ځای پر ځای کولو د همغږۍ د کمیټې مشر دا توافق د ډسمبر په میاشت کې په ستاکولم کې له جوړجاړي راوروسته په سیمه کې لومړنی عملي ګام بللی. د دې جوړجاړي له مخې په لومړنۍ بیا ځای پر ځای کېدنه کې حکومتي ځواکونه هم باید د حدیده په څنډو کې له خپلو پوستو په شا شي. ورپسې به په دویم پړاو کې دواړه غاړې خپل ځواکونه نور هم شاته بي. خو د ملګرو ملتونو په نننۍ بیان کې د حکومت پلو ځواکونو د پشا کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. یمن له څو کلونو راهیسې د ایران د ملاتړ لرونکو سیاقیانو د هغه جګړو شاهد دی چې د دې هیواد د حکومت خلاف دي. نړیوالې ټولنې د یمن حکومت په رسمیت پیژندلې او د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلافي نظام ملاتړ کوي. د کورنۍ جګړې د یمن خلکو ته په مرګ ژوبلې سربیره قحطي او لوږه هم مخته کړې ده. د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا غوښتي چې له اټومي وسلو، بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته بې ځایه ستر ګواښ دی لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا، د اسیا، لاتینې امریکا، افریقا او اروپا یو شمېر هیوادونو پرون دا پریکړه لیک چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې وه لاسلیک کړ. روسیه او چین چې د شمالي کوریا متحدان دي د دې سند له لاسلیک ډډه وکړه. شمالي کوریا تېره اونۍ 2 ځلې د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ازمویلې دي.
دا د ازادي راډیو د خبرونو مو تر 5 بجو د اوس د مازیګر 4 بجې او 5 دقیقې دي. اوریدونکو په دې خبرونه کې په کابل کې نن د ولسی جرګې د کاندیدانو د اعتراضي غونډې څخه تاسو ته رپورت لرو. غوی د ملي شورا دروازه بنده کړې وه. په دې خبرونه کې وواري چې طالبانو له سیاسي استاذ سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي لیست څوسو. په همدې خبرونه کې په کابل کې نن د خبريالي مینا منګل د قتل په اړه رپورت لرو.
په موضوع کې هم وګورئ دقیق معلومات خبر هم خو د معلومات
راځنه موږ د دې ته کورنۍ له غړو سره هم خبرې کړې دي. د کابل چاپ رسپانو ته به هم کتنه وکړو. حقیقت څه دی او د ځوانانو ونیس پروګرام په دې خبرونه کې خبرو. د خبرونه اول رپورت مو په کابل کې د نننۍ اعتراض څخه دی. له کابل د افغانستان ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدو کسانو او د هغوی پلویانو نن یوه اعتراضي مظاهره کړې وه. هغوی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غوښتل چې ژر تر ژره د کابل د بریالیو کاندیدانو نومونه اعلان کړي او د افغانستان د ملي شورا دروازه یې بنده کړې وه او نویو انتخاب شوو وکیلانو ته اجازه نه ورکوله چې دوی د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي او اداري هیئت وټاکي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري چې د اعتراض کوونکو په ژغ به پیل شي.
دلته د ملي شورا د دروازې مخې ته د کابل حوزې په لسګونو معترض کاندیدان له خپلو پلویانو سره راټول شوي دي. دوی د ملي شورا ور تړلې او نه پرېږدي چې د شورا غړي ورننه وځي. په پام کې وه چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات د شنبې په ورځ وشي، خو دغو معترضو کاندیدانو یې مخه ونیوله. اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې تر کومه چې د کابل د حوزې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نشي، نه پرېږدي چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات ترسره شي. علاګل مجاهد او حفیظ الله جلیلی دوه معترض کاندیدان.
خواهش ما از رئیس جمهور و از رئیس صاحب اجرائیه
وای لولسمشر اجرائیه رئیس او دوه دیش ولایتونو لاستاز یو غاړو تر هغه چې د کابل د حوزې نتایج اعلان نشي د اداري پلاوی انتخابات د نه کیږي. زمونږ موکلینو او د کابل وسیدونکو لدې عمل مظاهره کړي او سناتوران او د ولسی جری غړو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زمون اعتراض به تر هغه دوام وکړي چې د پارلمان غړي د حکومت مشرتابه او انتخاباتي کمیسیونونه مو غږ واوري. د ویلو دا چې معترض کاندیدان هغه کسان دي چې د کابل د انتخاباتو په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوي وو. د دغو کاندیدانو په خبره د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات د قانون خلاف دي. د دغو کاندیدانو ځینې پلویان هم وایي تر هغې چې د کابل د حوزې وروستي نتایج اعلان نشي اجازه نه ورکوي چې د پارلمان دروازه خلاصه شي.
بهیر مومند هستم. ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا هیئت اداری
من هیچ کله اجازه نه ورکوي چې اداري پلاوی د انتخابات وکړي او غونډې د جوړې کړي. ان د سنا دروازه به هم وتړ. معترض کاندیدان او د دوی پلاویان د انتخاباتو ل خپلواک کمیسیون غواړي څومره چې زر کیږي د کابل د انتخاباتو وروستي نتایج د اعلان کړي. مخکې له دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی ویلي چې د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج به د شنبې یا یکشنبې تر ورځو پورې اعلان شي. د ولسی جرګې ځینو غړو چې ملي شورا ته یې د ننوتلو اراده درلوده ویلې مظاهره کوونکو اجازه نه ده ورکړې. په ولسی جرګې کې د پروان د خلکو استازي ظاهر سالنګي وویل
خاص داشتیم امروز وارد تالار شویم.
دوی ویل مونږ نیت درلود چې نن تالار ته ننوځو. معترضو د اعتراض په توګه دروازه تړلې ده. تصمیم دا و چې د اداري پلاوي انتخابات وشي خو د کابل ښاریانو له اعتراضونو سره مخ شو.
بل مو مواجه شوه
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان په 23مه او 29مه په 23 ولایتونو کې وشول چې په کندهار کې بیا په یوه باندې ځان سره تر سره شول خو د کابل حوزې نتایج یې د شپږو میاشتو په تیرېدو سره بیا هم اعلان شوي نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل د وکیلانو ونډه 3 نارینه او 9 ښځې دي چې سباندې 800 کسانو ورته ځانونه کاندید کړي وو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
اوس هم په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو. د افغانستان د جمهور رئیس په بلنه چې د سولې کومه مشورتي لویه جرګه جوړه سوې وه په هغې کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وسوه چې یو لیست جوړ کړي د هغو کسانو چې دوهې ته به ځي او هلته به د طالبانو له سیاسي استازو سره په بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي. د افغانستان له حکومت غوښتنه سوې وه چې دغه لیست به ډېر مختصر جوړوي او هغه کسان به ورته معرفي کوي چې کولای سي چې د افغانستان په استازیتوب د سولې مذاکرې وکړي. خو دا کار چیرته رسیدلی؟ د ازادي راډیو خبریالی فیروزی عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی، په ګډه پی واورو.
د افغانستان د ولسمشر مارنینګ بیان هارون چخانسوري وایي دغه ټیم به د سولې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره جوړ شي. ښاغلی چخانسوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هماغه رقم چې د مشورتي لوی جرګې استازو پیشنهاد کړی و چې د مذاکرې ټیم جوړ شي د سولې د رهبری د مصالحې د رهبری شورا به خپل راتلونکي غونډه کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایي کې.
ښاغلی چخانسوري د لومړني نوملړ په اړه څه وویل چې څوک ورته په کوم ځانګړنو ټاکل شوي او شمیر یې څومره دی؟ دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د مرکچی پلاوي لومړنی نوملړ برابر شوی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې وروستی نوملړ به د رواني اونۍ په ترڅ کې په ډاګه شي. د سولې مشورتي لویه جرګه چې د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه د وړمې جمعې یعنې د غوایي میاشتې په 14مه نیټه د درویشت مادهیز پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسیده. د دغه پریکړه لیک په مادو کې په ټوله کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حدودو او چوکاټ خبرې شوې دي او په یوه ماده کې راغلي چې افغان دولت د سولې خبرو اترو ته له یو واحد او افغانستان شموله ادرس څخه دننه شي. له دغې جرګې وړاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکراتو په تړاو په دې هدف د مصالحې د رهبرۍ شورا جوړه شوه چې څنګه کېدای شي له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو زمینه برابره کړي او دغه شان مذاکراتي ټیم وټاکي. په ورته مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکنې بڼه استول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی تر ډېره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار لري چې دا د سولې د خبرو بهرنی اړخ دی او که دغه اړخ وروستی شي نو کورني اړخ ته به د خبرو زمینه برابره شي. دا یادونه ده چې د روانې میلادي میاشتې په 9مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ په قطر کې خبري سرته ورسولې. موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی. اوس به موږ د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. له دې سره د سولې عالي شورا غړی جمال الدین بدر د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د نوي مذاکراتي ټیم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې که په دې نوملړ کې محدود کسان وټاکل شي د سولې خبرې به تر کنټرول لاندې وي.
که چېرې د اوس محدود کسانو کوم لیست د حکومت غواړي تهیه کړي او روان کړي دغه لیست حکومت نمایندګان دی. دغه لیست شامل افراد کم به هم وي ځکه به خبره د کنټرول کې پاتې شي او ناسته په دې ضروري ده چې چونکې جامعه جهاني هم غواړي امریکا هم غواړي نور ډونران هم غواړي چې باید دا افغانستان شخړه په سولایي توګه باید حل شي. په دې لپاره حکومت څه اقدام کړی دی باید خپل نمائندگان وټاکي لاړ شي اوس رکین خبر وي.
دا په داسې حال کې نه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي لوی جرګې په ورستۍ ورځ وویل چې جرګې واک ورکړی چې د سولې خبرو لپاره لهکار نه بلکې یو مذاکراتي ټیم وټاکي.
په افغانستان کې مو د سولې پر ارتباط رپورټ واورید. د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مکرره ویلي دي چې تر څو پر څلورو مسلو موافقه ونشي پر هیڅ مسله دوی موافقه نشي کولای. او هغه څلور مسلې یوه دا ده چې دا ضمانت باید واخیستل شي چې په افغانستان کې به تروریزم وده نه کوي، او بیا به امریکا یا د امریکا متحدانو ته له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. دوهم د بارونیو ځواکونو د وتلو مهالویش او وخت دی چې باید وټاکل شي. د خلیلزاد په وینا دریم بین الافغاني خبرې دي چې باید پیل سي، او څلورم اوربند باید وشي. د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام کې پرون په افغانستان کې پر سوله خبرې کېدې، او دغه پروګرام ته پرون یو وګړي چې اډ آی کوله چې له طالبانو سره دی ټلیفون کړی وو او دا پیغام یې پرې اښی دی. د خبرې به هم واورو.
زه خپل دا ده طالبان په کرشو کې جنگیږي. دغه دلته وس کم څه زوایم هغه داسې نه ده. دلته زموږ سره بل اجي ځای مور حمله وکړه پرې پوستا باندې بالا یو نو عدالت عسكر ده، یا به شهید وبول یا به مړ وبول خو دم لسو. بیا دغه زموږ پرکه والا د شان سره ټول کړي، او بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رالی. ما سې دا ټلیفون وکي کینو قرار د عسكر مور وویل ول زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوی خو بنه. بیا موږ دلته د موږ زموږ سر گروپ پوزین ملګری، او موږ ډیر سره وژغې دو ډیر موږ افسوس زیات کوي. باور وکم موږ ټول نور ستړیو، نور دا جنگ نه غواړو. موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو. موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په ولای موږ نور ستړیو. نور د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړه کیږو. موږ مړه یا هغه مړه یا موږ شهیدان یادی. په دې کې خونډه نستا دغه روزه د اختر ده. په دې کې به شیان پاتیر.
تاسو ازادي راډیو ته د یو وګړي اوریدونکو ټلیفوني خبري واوریدې. ازادي راډیو د ټولو اوریدونکو پیغامونه او خبري خپروي. خپل په دې کې به طرفه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن په کابل کې د مینی منګل په نوم یو پخوانی خبریاله چې اوس د افغانستان له ولسي جرګې سره د فرهنګي چارو د سلاکارې په توګه کار کاوه ووژل سوه. مینی منګل نن سهار په وو بجو او شلو دقیقو کار ته په لاره کې وویشتل شوه، او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې هغه کسان چې پر دې ډزې کړي دي وتښتېدل. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې کارکونکي مینا منګل د شنبې په سهار کله چې د کابل په کارتنو سیمه کې ل خپل کور نه د دفتر په لور روانه و، کورته نږدې په ډزو سره ووژل سو. میرمن منګل د وړاندې د افغانستان په یو شمېر رسنیو کې د فرهنګي او ادبي پروګرامونو د چلوونکي په توګه کار کړی و. هغه دوه کاله وړاندې واده کړی و، خو په دې وروستیو کې ل میړه جلسه ویو. د مینې منګل ماماز مری ازادي راډیو ته وویل خورځه له واده نه خوښوه، او د لامل سوچې نوموړی له میړه جلاسي
په موضوع کې هم وګورې چې دقیق معلومات خبر يم، خو د معلومات رسنه سره سلاواله په سی لات باندې متواده کې خوښ نه ودی. نه مخکې هم کوژدا کوم خوښ نه و، اوس هم خوښ نه و.
مینې منګل خپل مرګ یو ونی وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د یو شمېر کسانو له لوري ګوښل کیږي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل د شنبه پر از ازادي راډیو ته وویل
د عین زمانه کې جدا شدن جنجالای هم داشتن او خصومت های موجود داشته و
هغه وای دوی یعنی میړه او خځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزې وي، او د پلار د اظهارات له مخې ټلیفوني ګواښونه هم ورته شوی وو. د غیدا مستقیم د مینا منګل په پخوانی میړه پورې وي. پولیس په لټنې پیل کړي، تر اوسه څوک نیول شوی نه دي، او له ساحې تښتېدلي پولیس په دې لټه کې دي چې وی نیسي.
پولیس د تعقیب شونه
د مینا ورونو او پلار د امنیتي ستونزو له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
په دې مسله باندې موږ بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته نور معلومات وړاندې کړو. زموږ په پاڼه باندې هم تاسو کولی سئ چې دغه معلومات چې اوس مو له راډیو واورېدل ویګوري ویلولی او له خپلو نورو دوستانو سره یې شریک کړئ. د بې سرحده خبریالانو د نړیوالې ادارې په حواله د افغانستان په ټوله نړۍ کې د ژورنالیستانو لپاره خطرناک هیواد دی. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او خبریالان په بمی چاودنو او وسلوالو حملو کې وژل شوي وو. اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته زما همکاره ناجیه صاپی کتنه لري.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو په قطر کې د افغان سولې مذاکراتو او په روژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې د قطر ناستې د نامحسوسه پرمختګ په اړه لیکنه کړې. د سرمقالې لیکوال لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې که څه هم د پرمختګونو خبره شوې، خو په وینا یې تر اوسه پورې د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او امریکا هم ظاهرا له افغانستانه د وتلو نیت نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تر هغه چې بین الافغاني خبرې اترې پیل نه شي او افغانان خپلو کې سره تفاهم ته ونه رسیږي، دا ډول ناستی به مطلوبه نتیجه ونه لري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي د سولې شپږم دور خبرې په داسې حال کې پای ته ورسېدلې چې خپله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې له سوګه پرمختګه نارضایتي څرګنده کړې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي خلیلزاد په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو له ورو پرمختګه ناراضه دی چې د دې ستونزې تر څنګ د دغه بهیر په وړاندې ګڼې نورې ننګونې هم پرتې دي چې په کور دننه او بهر د دغه بهیر د ناکام میدو هسی په خورا سرعت سره روان دي. خو د سرمقالې لیکوال په وینا اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د ورو پرمختګ اصلي لامل څوک دي، طالبان که حکومت؟ ځکه دلته توپیر ډیر زیات دی، یعنی طالبان په خبرو کې ورو مختزي خو افغان حکومت بیا په تمامه معنا د دغه بهیر مخالف دی او د درېدو هڅه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې طالبان د سولې واک نه لري، نورې لارې دې ولټول شي. وړاندې په سرمقاله کې د کابل د چهارشنبې ورځې خونړۍ حملې ته په اشاره لیکل شوی چې د قطر شپږم پړاو خبرو 9 ورځې له جګړې او بریدونو سره سم دوام وکړ، نو د امریکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې سره باید په زغرده خبرې وشي چې په طالبانو فشار راوړي او له طالب ډلې سره داسې خبرې ونه کړي چې هغوی ته امتیازات ورکړل شي، ځکه هغوی هیڅ ډول اوربند او سولې ته ژمن نه دي. د سرمقالې د لیکوال په وینا امریکا باید د طالب ډلې پر ځای د طالب او ترهګرو لورو چې پاکستان، ایران، روسیه او د پردې تر شا انګلستان دی، په افغانستان کې د سولې خبرې پیل کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسواني بیا په سرمقاله کې د اوربن مسلې ته اشاره کړې. په سرمقاله کې وړاندې راغلي ورستۍ بریدونو ته په کتو د قطر په مذاکراتو کې د امریکایي لوري مهم شرط باید دا وي چې طالبان اوربن ته غاړه کېږدي. د لیکوال په باور تر هغه چې په طالبانو او د دوی په ملاتړو فشارونه زیات نه شي، دغه ډله اوربن ته غاړه نه ږدي. او د ویسا خپلواکي ورسپاڼې د سرمقالې عنوان دی په قطر کې تودې خبرې، په هیواد کې بمبارۍ او خونړۍ بریدونه. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغانستان د جګړې د دوام په تړاو د امریکایي استازو متناقضو څرګندونو ته په پام او دې ته په پام چې داعش ډله یو ځل بیا د هیواد په یو شمېر برخو کې پیاوړې کېږي، که په لنډ وخت کې د قطر د سولې پروسه چټکه نشي، د بین الافغاني تفاهم پروسه ګړندۍ نشي، د سولې روان بهیر به مثبتې پایلې ونه لري.
اوس هم دوه نړیوالې مسلې لرو. اول به ورسو یمن ته. په یمن کې جګړه روانه ده او ملګرو ملتونو ویلي دي چې هلته د بشري بحران څخه دوی اندېښنه لري، خو اوس تازه رپوټونه څرګندوي چې حوثي ملیشو موافقه کړې ده چې په یمن کې به له دریو بندرونو څخه دوی په شاسي تر څو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د دې موقع پیدا کړي چې په یمن کې جګړه ځپلو خلکو ته ډیر ابتدایي د مرستې مواد ورسوي. رضوان مراد په یمن کې پر روان وضعیت رپورټ وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي حوثي وسلوال به له نن نیولی تر راتلونکې سه شنبې پورې د یمن د لویدیځې برخې له دریو بندرونو پر شا شي. حوثي یاغیانو دا پریکړه د یمن د جګړې په اړه په سویډن کې د تیرې ډسمبر میاشت د موافقې له مخې کړې ده. د سویډن په مرکز تاکولم کې د یمن حکومتي استازو او حوثي یاغیانو موافقه کړې ده چې د یمن جګړه ځپلو ته د بشري مرستو د رسېدو په هدف به دواړه خواوې له حدیده السلیف او راس ایساب بندرونو څخه خپل وسلوال باسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي کمیټې مشر له دریو بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل د یمن د جګړې په اړه د سویډن د موافقې لومړنی اقدام بللی دی. ملګري ملتونه وایي له دې بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل به د یمن د څلور کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل ته هم زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلی دی چې د یمن د جګړې له امله میلیونونو اغیزمن شوو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره د حدیبیه، السلیف او راس عیسا بندرونو پرانستل مهم دی. د سویډن د موافقې له مخې تمه ده چې د یمن حکومتي ځواکونه هم د حدیبیه بندر له شاوخوا څخه ووځي. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن له حکومت ملاتړ کوي او دا ائتلاف ادعا کوي چې حوثیان د حدیبیه بندر له لارې له ایران څخه وسلې او مهمات ترلاسه کوي. حوثی اغیان داردوي چې ګواکې ایران یې پوځي او مالی ملاتړ کوي. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او حوثی اغیانو ترمنځ په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان وژل شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ملګرو ملتونو کې لشتل ژه او یا هیوادونو له شمالي کوریا څخه غوښتنه کړې ده چې د خپلو اټومي وسلو د تولید پروګرام، د بلاستیک توغندیو د جوړولو پروګرام او د ته نور ته ورته پروګرامونه چې د نړۍ امنیت ته تهدید دی بند کړي. خو روسیه او چین تر اوسه لا دغه غوښتنلیک نه دی تایید کړی. فریبا ظاهر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي چې ولې
د امریکا متحده ایالات، جنوبی کوریا او د آسیا، لاتین امریکا، افریقا او اروپا نورو هیوادونو د مې پر لسمه دا پریکړه لیک خپور کړ چې طرحه فرانسې وړاندې کړې ده. روسیه او چین چې د شمالي کوریا دوه عمده متحدین دي دغه سند نه دی لاسلیک کړی. د دې سند لاسلیک کوونکو هیوادونو چې شمېر اویا ته رسیږي د مې پر لسمه نیټه د پیونګیانګ لخوا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو پروګرامونه د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات لپاره جدي ګواښ وباله. پیونګیانګ تیرونې د خپلو دوو توغندیو ازموینه سره یو ځل بیا د خپلو وسلو د پروګرامونو په اړه اندېښنې راوپارولې. ځینې څارونکي د پیونګیانګ د اقدام د امریکا لپاره یو داسې خبرداری ګڼي چې ګواکې شمالي کوریا له امریکا سره د اټومي وسلې د له منځه وړلو په اړه په روانو خبرو کې د یو امتیاز ترلاسه کولو په هدف ترسره کړی دی. په نوې لاسلیک شوي سند کې راغلي موږ د شمالي کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت هڅو چې له هر ډول پارونې ډډه وکړي. موږ د غرض په شمالي کوریا غږ کوو چې د اټومي وسلې د له منځه وړلو لپاره د امریکا متحده ایالاتو سره خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر خبرو وروسته د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د اټومي وسلې او اوږده واټن ویشتونکو توغندیو ازموینه به ودروي. خو شمالي کوریا تېر اونۍ دوی داسې ازموینې وکړې چې ښکاري د لنډ واټن ویشتونکو میزایل وبوي. جنوبی کوریا ویلي چې د دې ازموینې علت ښایي د شمالي کوریا نارضایتي وي ځکه پر دې هېواد د امریکا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. ولسمشر ټرمپ بیا د پیونګیانګ دغه وروستي اقدامات ډېر د اهمیت وړ نه دي بللي او وایي ګمان نه کوي چې دا د شمالي کوریا له لوري د اعتماد ماتېدل وي. د امریکا ولسمشر په یوې مرکې کې ویلي دا د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ول او زه په ټوله کې دا د باور ماتېدونکي نه ګڼم او تاسو پوهیږئ چې په ځینو مواردو کې شاید داسې وکړم خو په دې برخه کې نه.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
ساز پیغامونه چی د افغان بیسیم پر اتصالات تلش میره باندې آزادی رادیو تر رسیدلی دی. یو اوریدونکی برات خان اسحاق د هلمند د بولان د سیمې څخه لیکلی دی د افغانستان حکومت باید دینی عالمان قطر ته واستوي او طالبان هم باید هغوی ته شراغلاست وایي چې د سولې لپاره خبرې وسی. بل اوریدونکی نثار احمد الکوزی د هلمند څخه لیکلی طالبان او حکومت باید د روژې د مبارک میاشتې په خاطر اور بند کړي. عابد زلاند د خوست د ښار څخه لیکلی اصل خبره دا ده چې پاکستان د طالبانو شای لاس دی او هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي ځکه د افغانستان په جنگ کې د پنجاب ستراتیژیکې ګټې دي. شفیع الله افغان د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلی هیله ده چې خارجیان به د خپلو عسکرو د وتلو مهالویش اعلان کړي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي او نور به افغانستان د دې بدبختۍ څخه خلاص شي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی دواړه طرفونه باید د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره لومړی اور بند کړي. اوردونکو وروسته په خبرونه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو نیوز پروګرام. خوول اجمل اند د مهمو خبرونو لاندیز وړاندې کوي.
د کابل پولیس وایي د خبریالي او فعالي مینی منګل په وژنه د ولسی جرګې یو کارکوونکی او د هغې پخانی خاوند تورن دی او پولیس یې په لټه کې دي. مینه منګل نن سهار په کارتینو سیمه کې د څو موټرسایکل سپرو وسلوالو په ډزو وژل شوه. په سمنګان کې سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په یو برید کې د دره صوفی پاین ولسوالۍ د ولسي پاڅون د یو قومندان د کورنۍ څلور غړي وژلي. په وژل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دي. په کابل کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو او ملاتړو د ولسي جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې ده. دوی چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، نن سهار د ولسي جرګې دروازه وتړله او ویلي څو چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه وي اعلان شوي، د ولسي جرګې اداري هیئت باید ونه ټاکل شي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو منلی چې د سره سمندرګي له درې بندري تاسیساتو څخه به په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلورو ورځو کې پشا کوي او دا بهیر نن پیل شوی دی. او د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا وغوښتل چې له اټومي وسلو بالستیک توغندۍ او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته ګواښ دی لاس واخلي.
ناجیه ساپی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ د پارا اولمپیک انتخابي سیالۍ ترسره کوي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له کابل او ولایتونو لوبغاړي برخه لري.
د دې مسابقات هم از ولایت او هم از مرکز ورزشکارای پارا اولمپیک پارا تکواندو اشتراک کوي.
نوموړي وویل چې د لوبو له جوړېدو هدف ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. افغانستان سکاتلند نه دویمه نړیواله لوبه د دوو منډو په توپیر وګټله. سکاتلند افغانستان ته په 50 ورونو کې د 326 منډو هدف ټاکلی وو او افغانستان 298 منډې وکړې او یوازې درې لوبغاړي سوځېدلی وو. د باران لامل پرونی سیالي د لنډې مودې لپاره ځنډول شوې وه. په دې سیالۍ کې بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وروسته د ایرلند د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان دا لوبې د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالی په هدف ترسره کوي. نړیوال جام د همدې رواني میاشتې په 13مه په انګلستان کې پیلېږي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو پایلوبه سبا یکشنبه د ممبئی او چینای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ په حیدرآباد کې وشي. د غستري سوداګریز سیالۍ کابو دوه میاشتې وړاندې د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې پایلوبې ته یې د ممبئی انډینز او چینای سوپر کینګز لوبډلې ووتلې. په دغو سیالیو کې دریو افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان د حیدرآباد په لوبډله کې او مجیب صدران بیا د پنجاب لوبډلې کې ولوبې ته درې واړه ښه وځلېدل. د دې سیالیو د تیر یو لسم پړاو اتل ولی د چینای سوپر کینګز لوبډلې ګټلې وه. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت څه دی په یو بل اونې خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په روسیو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه جوړه شوه. 3200 کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستې وه او تر ډیره په جرګه کې د اوربان غوښتنه وشوه، خو وسلوالو طالبانو د اوربان دغه غوښتنه رد کړه او د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړې باندې ټینګار وکړ. دا چې د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړه باندې ټینګار کول، انتحاري حملې، همداراز نورې بیلابیلې حملې د اسلام له نظره څنګه توجیه کیدای شي، په همدې مسایلو باندې غږیږو. یو تن دینی عالم شمس الرحمن پروتن مونن په دې خبرونه کې میلمه دی. پروتن صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، سټوډیو ته راغلی. که پایلې له دینه کوچې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ترسره شوه او په دغه جرګه کې تر ډېره په اوربان باندې ټینګار وشو، که څه هم د جرګې د غړو د غوښتنه د افغان حکومت له لوري ومنل شو. ظاهرا وویل چې موږ اوربان ته تیار یو، خو وسلوال طالبانو لا هم په جګړه باندې ټینګار وکړو په هغه اعلامیه کې چې د وسلوال طالبانو لوري نخبره شو په کې راغلی وو چې د روژې په میاشت کې د جهاد فضیلتونه ډیر وي او باید ترسره شي. د دوی دغه په جګړه باندې ټینګار ستاسې په نظر باندې او د اسلام له نظره د روژې په مبارک میاشت کې څومره د توجه وړ دی؟
په دې کې شک نشته چې د رمضان المبارک میاشت خصوصا د اوله لسیزه د رحمت میاشت دی. خو په دې باید ځان پوکړو چې رحمت یوازې دا نه ده چې موږ په ژبې سره رحمت وایو، بلکې عملا باید دلته د رحمت مظاهر ښکاره شي. او بله خبره دا ده چې رحمت په دې معنا نه ده چې موږ آرام کینو او الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه ووري، بلکې رحمت په دې معنا ده چې موږ د رحمت لپاره کار وکړو. رحمت په دې معنا چې موږ داسې کارونه سرته ورسوو چې بالاخره د هغه کارونو په سبب الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه نازل کړي، چې د هغه کارونو څخه یو هم د صلح لپاره حالې زلې دي. زه ډېر متاسفم که عمومی د خلکو نظریاتو ته ګورو، که ماشوم دی، که ځوان دی، که سپینګری دی، که ښځې دی، که نارینه دی، ټول د صلح لپاره آوازونه پورته کوي. حتی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې، حتی ماشومانو له خوانه هم اوریدلی دی چې موږ سوله غواړو. نو د تعجب خبره دا ده چې د دې هیواد او د دې ملت تیگی او لوتی او طول خزینه نارینه انسانان د صلح لپاره تیگی دی او خپل آواز پورته کړی دی او متاسفانه د صلح لپاره کار نکی. لهذا که هغه هغه جناحوی یا دی جناحوی که د صلح لپاره غاړه کې نکدی، نو زه فکر کوم چې یعنی دا د رحمت معنا نه ده. یعنی چیرې په دغه حالت کې چې ډیر سخت صلح ته ضرورت لرو، خو سره له دې چې صلح ته ضرورت لرو بیا هم صلح لپاره کار نکو یا د صلح لپاره غاړه نکدو، دا زما په فکر دا ګناه دی. ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې په څو ځایونو کې د صلح لپاره ټینګار کړی دی، او همدارنګ رسول صلی الله علیه و سلم فرمایي د رمضان المبارک د میاشت په اړه چې و هو شهر المواسات، دا د همدردی میاشت دی او د همدردی یو مظهر هم دا دی چې د ملت د خاص د ملت خاص ته تبعات لبیک وای، هغه مشروع خاص چې صلح ده.
د اوربن مسلې تکرار شو په ځانګړي ډول چې بار بار غوښتنه دا وشو چې لک تر لګه د روژې په میاشت کې باید په رمضان کې باید اوربن وشي، خوب رد شو. دغه دا مسله سمره توجه
هم یعنی د ملت خاص دی، د اسلامي شریعت خاص دی. یعنی اوربن په دې معنا چه جنگ باید قطع شی، هغه هم هغه جنگ چه متاسفانه تروس معلوم نده چه حق پا کم خواک دهی. لحاظا یعنی داس جنگونو تا داس توجه ورکول چه دا بیخی سل پسل جهاد دهی دا هم ظلم دهی، زکه چه اکثران ده دغه جنگونو قربانیان که ده خوانه جنگ سر ترسیگی یا ده ها خوانه متاسفانه عام خلق دی. حتی مون گورو چه ده خوانه هم کلا کلا ده دولت پا بمباریان و ده امریکان و پا بمباریان و ماشومان و جن سویدی شهیدان سویدی، او ده اخوانه هم چیزین حملات سر ترسیده لیدی، متاسفانه عام خلق لمنزت لیدی چه ده اخبال ده رمضان المبارک یا و خاص او تقاضا یا در رمضان المبارک بالاخره در رحمت یا مظهر داده چه باید اوربند وشی او اوربند عملی شی، او هم دارنگه دغه اوربند زمینه ساز ده دل پاره شی چه بالاخره ده هیواد که دائمی صلح راشی.
خود طالبان هم دغه مسئله تا پزنگل دول ده اوربند نکولو تیو دول اسلامی جن باور کهی، او وای چه پا اغا اعلامیه که لکسنگا چه موران دیوال اغا اعلامیه چه ده دوی دلوری نخپاره شوی ده بلا بل جنگونه ده اسلام راخی سیدی ده اسلام دستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پا وقت که چه کوم جنگونه شوی دوی ویل چې دا په رمضان میاشت کې شوی دی، یعنی دوی دې مسلې ته په شکل د اشکال یو ډول اسلامي جنبه ورکي او دې ته تاسو کوم نظر ګور؟
قیاس د دغه سه جنگونو په هغه جنگونو باندې چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی، صحابه کرامو کړی دی، د اندلس فتح او همدارنګه د بدر غزوه او نور داسې غزوات، زه فکر کوم چې دا قیاس مع الفارق دی. یعنی هغه هغه جنگونه وو چې یو خواته سل په سله کفار وو، یو طرف ته سل په سله هغه کسان وو چې عملا د خدای او د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ولاړ وو. اما نن هغه څه شرایط نه دی، یعنی په کوم دلیل مونږ ویلی شو چې دی خوا مکمل کافر دی و بالاخره دوی لمن زلار سی و اخوا تا سل پسل مسلمانان دی باید جهاد وکي؟ نو زما عرض داده چې دی خوانه هم زما پیشنهاد دوی تا دادی او اخوا تا هم چې به هر حال یو څه تنازل وکي، یو څه ناڅه دولت باید و منی تنازل وکي، یو څه ناڅه دولت طالب باید و منی و تنازل وکي، و بالاخره هغه څه چې مهم دی مونږ او تاسو ته او اسلام ته، هغه د دې ملت د بیګنا وګړي او د بیګنا خلکو وینه ده چې متاسفانه بغیر د کوم دلیل او موجب نه تویږي. د دې نه باید په اول قدم مخنیوي وشي که هغه په رمضان کې وي یا په غیر د رمضان کې وي. لهذا دغه اوربان یو زمینه سازی ده د دې لپاره چې بالاخره د سولې لپاره یو لار هواره شي او همدارنګه د بیګنا خلکو د وینې د تویولو څخه مخنیوي وشي.
یعنی روان جنگ تاسو خبر نه دسی معلومی کی چې جهاد نشو ویلی تقریبا؟
به هر حال یعنی چون زه یو به طرف کاسیوم، زه مکمل دولتم نه تاییدوم او طالب هم نه تاییدوم. ما ته نه دولت مهم دی، نه طالب، نه امریکا. ما ته زما اسلام مهم دی، زما عقیده مهم دی، ما ته زما ملت او زما خلق مهم دی. زما خلق باید اونه و جلسی، زما د اسلام او زما دینی شعائر باید سپکاوی و نشی که اگه امریکایی کهی که دولتی کهی که طالبی کهی. زده هیچا حمایت نکوم، لیکن ده بیموجب جنگ دخمنیم. زده چه هیچا حمایت نکوم، لیکن هر حق سوک چه زما بیگونا رور، زما بیگونا خور، زما بیگونا هموطن وجنی، زده اگه سر در سخت مخالفیم او ده دغه کسانم په مقابل که اخبال خبر جهاد بلو.
دیر مانا مولی سه سه فکر که وی چه ولی مقابل لوری پزنگری دول طالبانو ده خلکو، یعنی دلتا چه ده کما مشورتی لوی جرگه تر سرش و حکومت تقریبا ظاهرن ده دوی غختونو طلبای کوئلو پزنگری دول ده اوربان پا برخه که ولی طالبانو استاسی پا نظر بندی اوربان تغاله کینو خدا؟
طالبانو موقف او ده طالبانو دلائل واضح ده. زکه زما نظر هم داده چه دا لویا جرگه ملی لویا جرگه نه و دا حکومتی لویا جرگه. زکه پا ده مخ که لویا جرگو که زه پا حیز ده او عالم دین، پا حیز ده او بیطرف عالم همیشه ما شرکت کنیم. اما دغه لویا جرگه که نه واضح چه ما تا دعوت هم را نکریشو، یعنی ما شرکتو نکنیم. او بل خبر داده چه پا دغه لویا جرگه که ترکم حده پوری چه ما تا معلومات شده، علما او ته هم باید حساب ورکړی شوی وي. اما هغه علما او ته حساب ورکړی شوی هغه دولتي علما دي.
خو ولکې کده چې د 3200 کسان تر ډیره انتخاباتي شکل باندې راوصل شوی، یعنی د انتخاباتو د لارې نه دوی سلیکټ شوی او د جرګې ته راغلی.
تر کوم ځای پورې چې ما ته معلومات شته او څه کسانو چې علما او زیدوی سره شناخت لرم، فقط دوی ته د دولت لخوانه ویل شوی دی چه رازه، یعنی انتخابات و ده خبر ها از کلمه طرح شوی نیدی. اما که شوی وی هم یعنی کیدایشی، یعنی زه ده نردوم. اما ترکم حدا پوری چه زه فکر کوم دسه دولتی رنگ پکه یا حکومتی رنگ په دغه لویه جرګه کې ډیر زیات.
یعنی ته فکر کوي چې د طالبانو د پاره دغه دلیل کیدلی شي چې
دوی دلیل وی او نور دلایل به دوی سره وی؟ اما زه دسه وایم چې طالبانو تم په کار نه و چې د سوچ کلک د لوی جرګې غوښتنه ته د رد جواب ویلی دی. دا هم یعنی زه فکر کوم چې په دغه اوسنۍ شرایطو کې ډېر ښه کار نه دی. باید طالبانو هم یو څه ناسه ولو که مطلقا دولتي یا حکومتي لویه جرګه و، خو بیا هم طالبان باید دوی څه خواسته او څه غوښتنه ته لبیک ویلي. اما دغه لبیک ویل په دې معنا چې د ملت لپاره باید یعنی د صلح او د اوربان لپاره یو زمینه مساعده شي.
مولوی صاحب، تاسو مخکې د صلح مسله یاد کړه، د اوربان چې د اړینو باید شوی وي او باید وشي تر څو صلح ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د علماو رول په دې برخه کې تاسو څنګه ارزوي او څومره رول لري علما په ځنګل ډول د جګړې په ختمېدو کې؟
ګوره، تاسو ته معلوم دی د افغانستان په تاریخ کې که جهاد اعلان شوی دی هغه د علماو لخونه اعلان شوی دی. که یو مجاهد اسلحه ته لاس وروړی دی هغه د یو عالم په فتوا باندې دا کار کړی دی. او کله چې بالاخره یعنی اوربان کړی دی یا د اسلحه نه لاس اخیستی دی هغه هم د عالم په فتوا سره کړی دی. او نن سبا تاسو ته معلوم دی چې د مونږ او تاسو هیواد تقریبا نه نوی اشاریت یعنی نه فیصد طول عقیدوی مسلمانان دی. او یوازنه قشر چه آقا بالاخره دی منگوتاس دین و عقیدی سر تراو لری آقا علما دی. لحاظه پدغا اوسنه شرایطو که او نور شرایطو که علما ساکت پاتشی یا علما خاموش پاتشی زی فکر کوم چه دا گناه دی. لحاظا پو اوز شرایطو که علما و تا پو کار دی چه پو هر قضیه که اغا سیاسی دی اجتماعی دی او فرهنگی دی باید دوی خپل آواز پورته کری او در خپل حد او وس او توان پوری د صلح لپاره د اوربان لپاره کار وکړه.
همدغه आवाज سمره پورته شوی دی سمره ګورې.
متاسفانه دلته علما او ته خو په کار ده چې لله او فلا کار وکړي، اما دلته یو څه عقدمندی د زین علما او د دولت په مقابل کې پیدا شوې دي. مثلا زمونږ علما په دولت کې برخه نه لري، اوس په مکمل دولت کې مونږ یو عالم دین نه لرو چې هغه وزیر وي، یو عالم دین نه لرو چې هغه معین وي. لهذا دغلته پر ریاستونو که هم دارنگه که یو عالم دین حداقل یو امامت هم کوي چې هغه دوه درې زره ماش دی. هغه امامت که هم عالم دین ته ډیر زیات مزاحمت کیږي، مشکلات او ستونزې ورته پیدا کیږي. نو دلته طبعا اکثریت مطلق هغه علما دي چې په همدغه مساجد و منابر و او محاریبو که وظیفه لري. خو متاسفانه د اقتصادي لحاظ نه ډیر مشکلات لري او دولت د دوی اقتصادي مشکلات ته نه یوازې چې رسیدگی نه کوي، بلکې په ډیرو مواردو کې دولت دوی ته مزاحمت هم جوړي. یعنی دا یو مشکل دی. خو اما علما ته په کار دی حقانی علما ته چې دغه شانو ته توجه و نه کړي، بلکې دلته خاص د الله لپاره او د ملت لپاره کار وکړي. داسې کار وکړي چې الله او ملت بالاخره خوشحال سي. داسې کار وکړي ولو که هغه کار د دولت په نفع وي یا په ضرر وي، خو مطابق شریعت وي او ټولنه ورته ضرورت لري. د عالم وظیفه ده چې هغه کار باید سرته ورسوي.
مولوی صاحب، تاسو مخکې د ماشونو یادونه وکړه، ریپورټونه داسې موجود و چې هغه مولای مامان هغه مسجدونه چې د حج اوقاف وزارت سره رسمي ثبت دي د هغوی ماشونه لوړ شوي دي. دا کیسه یعنی غلطه و داسې نه وه؟
شخصا زه د خپل ځان په برخه وایم چې زه په یو مسجد کې امام یم، خو د ځینو کړیو له وجې نه تر اوسه ما ته دا زمینه مساعد نه ده چې سره له دې چې هغه مسجد رسمي دی زه رسمی امام جوړ شوم. ضرورت هم ورته نه لرم. زه خپل حق وایم که هغه د محراب له لارې نه وي، که د رادیو آزادو له لارې نه وي، که د نور رسنیو له لارې نه وي. خو دا ما ته خاص معلومات نشته، لیکن تر هغه ځایه پورې چې ځینې علماو سره زه رابطه لرم، دا داسې یو آوازه دی چې د دوی ماشونه زیات شوې دي، خو په عمل کې کیدای شي شوې وي کیدای شي نه وي شوې، خو تر یو حده پورې چې ما ته معلومات شته فکر نه کوم چې د علماو لپاره معاش زیات شوې.
ډېر زیاتمننه مولوی صاحب کور ده. درنو دوستانو، یو تن دینی عالم مولوی صاحب شمس الرحمن پروتن چې د نن په خبرونه کې زموږ میلمه و. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري؟ هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي، پایلې یې څه وي؟ او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي؟ دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وکمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي، ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوي او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي، نو چې دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
دا لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځوریږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووایي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي، یعنی تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعاله دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړه شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري، څه چې په دې تر شوي یا څه چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتلې وي لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه، لا د یاورو
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړکنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوی، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټ. نو بس انسان دی که نه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی یې دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس بې خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي، خلک یې ډارن او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي، جنگ راځي، ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چیرته د کنزا په مقابل کې زه کنزا وکړم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګ رسیږي. البته داسې وهله سره سړی مخکېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپل داخلي انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سی و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډیرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرته په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصله روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او صله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نشي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله دا خخ کاری چې ژر عکس العمل وښیي، خدا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه له دې یاورو
په مخ پله دا مرحله تیره شوې ده، په یو وخت کې به ډیر احساسات کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کا، نه داسې چې خلک د ځان نه خوا بدې کا.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
چې ولې ځوانان زغم نه لري؟ په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کېدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په مهال ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غصه وښیي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غصې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غصه او د غصې قابو کول، مدیریت کول او د غصې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خو درسوي. یعنی په ټوله کې د غصې مدیریت نه دور خو درسوي. مونږ کوي سمه شمه نه تل دوه کلین ورسته مرزده کوچته چې کله غصه کېدلې څنګه د غصه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي په مختوب ورشیندل.
یو خبره چیږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی یو، ډېر په هاشه کلویګ مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطه نهسته. ټیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پانتونونو کې ګروي کارونه ډیر کم کیږي، اشرونه ډیر کم کیږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونیسي کولای. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه کړي، له ټول په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هیڅ هغه کوي غصه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوي، خو هورمون د بستره شو کی. اما له ټولنیز اړخه او رواني اړخه مونږ کوي چې ډېر څه وکړو. مثلا مونږ کوي خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای شي د ډېری میندو هم نیسته، ډېری پلرونو د ډېری ښوونځیو هم نیسته. دا باید موږ روښوي. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سې یو چا سره همدلي وکړې؟ یو څوک چې غوسه و، یو څوک چې په قهر و، یو څوک چې حق خوړل سوی و، یو څوک چې زخمي و، یو څوک چې مړ و، یو څوک چې قرباني سوی و، څنګه همدلي ورسره کوی سې؟ دریم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لرې، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي. دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې یو خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه و، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نکوم، غصه نکوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خل را چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي، ډرایورانه برکت سي او بل وهي، دوی په واز دیتی سي، یواز ورکشاپ ته تللی وای، یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور شفانی تم لرسي، دوی یواز په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای سي. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپۍ مصرف کی، او څوک خبر دی که سترګې وزي وره به پسترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړه کړې ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کړې. دغه دی وسنجي، ما ترې خلک بغیرت وایي.